د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومني. د ازادي راډیو مخامنۍ یا خوایم په دې وخت کې مازیګرنۍ خبري مجلې ته راغلست. د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د دې خبري مجلې پر راپورونو کې به واورئ چې د ناټو چارواکو تایید کړی چې په هلمند ولایت کې د ناټو دوه سرتیري د یو افغان لخوا چې د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و وژل شوي دي. په دوشنبه کې د افغانستان په اړه په یو نړیوال کنفرانس کې د امریکا پر ضد د ایران د ولسمشر د څرګندونو او نورو موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
لومړی پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان او د ناتو چارواکي وایي په هلمند کې د یو افغان سرتیر لخوا د دو بهرنیو عسکرو د وژل کېدو د پیښې په اړه تحقیقات کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې هڅه به وکړي چې له روسیې سره په ګډه د اټومي وسلو په زیرمو کې زیات کمښت رامنځته کړي. د ترکیې د وسلوالو ځواکونو د پخواني لوی درستیز محاکمه نن د استانبول ولایت د سلوري په زندان کې چې کلک امنیت نیول شوی پیل شوه. افغان او د ناتو چارواکي وایي په هلمند کې یو افغان سرتیری لخوا د دو بهرنیو عسکرو د وژل کېدو د پیښې په اړه تحقیقات کوي. د هلمند والي ویان داود احمدي ازادي راډیو ته د پیښې د څرنګوالي په اړه وویل:
په هلمند کې بیا د غوڼې د چیلیا پی آر کی د دروازې مخې ته هلته د ملي اردو یو سرتیری چې د ننوتلو په حال کې و دوه د عصاب عسکري په ډزو وژلي او دی هم وژل شوی دی.
نوموړي وویل د پیښې انګیزه تر اوسه نه ده معلومه. بلخوا د هلمند امنی قمندانې یو مسؤول د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښې کې دوه برتانوي عسکر وژل شوي او یو بل ټپي دی. دغه سرچینې دغه راز ویلي چې د افغان او برتانوي عسکرو ترمنځ دغه نښته د تالاشۍ پر سر د شخړې له امله رامنځته شوې. ناتو هم د خپلو دوو عسکرو وژنه تایید کړې او ویلي چې دغه عسکر د یو کس لخوا چې د افغانستان د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و په ډزو وژل شوی دي. افغانستان له پاکستان او غوښتل چې په افغانستان کې د خپلې ناتمامې پروژې بشپړې کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن غرمه د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې وکتل. د جمهوري ریاست لخوا په خبر شوی اعلامیه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي ستونزې د هواري پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه له پاکستاني لوري وغوښتل چې تر تورخمه د اورګاډي پټلۍ د جلال آباد تورخم د دوهم سړک او نورو هغو پروژو کار د بشپړ کړي چې پاکستان منلي او کاري تر اوسه نیمګړی پاتې دی. د جمهوري ریاست لخوا په یوې بلې جلا خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې ولسمشر کرزي نن په دوشنبه کې د اقتصادي همکاریو د غونډې په حاشیه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو له خاص استازي مارک ګروسمن سره وکتل او د افغانستان او سیمې په اړوند بېلابېلو موضوعګانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل پر لارو چارو خبرې وکړې. په غونډه کې دغه راز په دې ټینګار وشو چې په شیکاګو کې د می د میاشتې د ناتو له سرمشریزې مخکې باید د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل په برخه کې د امریکا پر مالي مرستو سربیره د نورو هیوادونو د مرستو او همکاریو مسله هم نهایی شي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن په دوشنبه کې سیمه ایز همکاري کانفرنس په وینا کې بیا په افغانستان کې د امریکا سیاستونه د دې هیواد ټولو ستونزو سرچینه وبلل. د احمدی نژاد وینا د دې سبب شو چې امریکایي هیات سمدستي له کانفرنس ووزي. احمدی نژاد وویل متحدي ایالات د تروریزم په وړاندې د جګړې په پلمه د 2000 لومړي کال په وروستیو کې افغانستان ته لاړ او اوس له همدې پلمې څخه له ټولې سیمې د کړۍ راتاوولو لپاره انکار اخلي. کله چې احمدی نژاد خپله وینا پیل کړه د امریکا د هیات غړي د کانفرنس له تالار څخه ووتل او کله چې وینا پایته ورسېده بیرته تالار ته داخل شول. د سیمه ایز همکارۍ د دغه پنځم کانفرنس هدف د افغانستان په بیا رغونه کې سیمه ایز همکارۍ ته پراختیا ورکول دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې هڅه به وکړي له روسیې سره په ګډه د اټومي وسلو په زیرمو کې زیات کمښت رامنځته کړي او ایران او شمالي کوریا ته خبرداری ورکړي چې نړیواله ټولنه د اټومي وسلو پراختیا نشي زغملی. اوباما دغه څرګندونه د جنوبي کوریا په پایتخت سیول کې د اټومي مسؤلیت په اړه د ورځنۍ غونډه کې چې د نړۍ له 500 څخه زیاتو مشرانو پکې ګډون کړی دی وکړي. اوباما وویل دی ډاډه دی چې متحده ایالات او روسیه به چې په 2010 میلادي کال کې د اټومي وسلو د کنټرول مهم تړون لاسلیک کړی وکولی شي چې له دې زیات د خپلو اټومي وسلو زیرمې کمې کړي. اوباما دغه راز شمالي کوریا ته هم خبرداری ورکړ. د شمالي کوریا په اړه به موږ د هیواد ته دا پیغامونه ورکړو چې د هغه توغندي لازمولو لاس واخلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو څخه سرغړونه ده او هم هیله منو چې دغه لانجې له ډیپلوماتیکې لارې هوارې کړو. اوباما ایران ته هم خبرداری ورکړ چې د اټومي لانجې ډیپلوماتیک هواري ته زیات وخت نه لري. ترکیه نن په داسې حال کې په دمشق کې د خپل سفارت د بندولو او له دې هېواد د خپل سفیر د ایستلو اعلان وکړ چې په سوریه کې خونړۍ شخړې دوام لري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې په خپل ګاونډ کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته اشاره کړې ده. دغه اقدام په دې پسې کېږي چې د ترکیې حکومت تېره اونۍ په سوریه کې له ټولو ترکیې اتباعو څخه غوښتي وو چې هر څومره ژر بیرته هېواد ته استانه شي. په همدې حال کې د سوریې فعالان وایي چې حکومتي ځواکونو تېره شپه د مرکزي ښار هومس په شاوخوا سیمو بریدونه وکړل. دوی ویلي د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه 15 تنه ژوبل شوي او دغو بریدونو همداشان یو شمېر کورونه هم سوځولي دي. د ترکیې د وسلوالو ځواکونو د پخواني لوی درستیز الکر باشبوغ محاکمه نن د استانبول ولایت د سلویری په زندان کې چې کلک امنیت نیول شوی پیل شوه. پر نوموړي د تروریزم تورونه لګول شوي دي. باشبوغ چې د 2008 نه تر 2010 کال پورې د هیواد د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز په توګه دنده ترسره کوله د جنوري له میاشتې راهیسې بندې دی. نوموړی د هغو په سلګونو سیکولارستانو په ډله کې تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې د ایرګینیکن له شبکې سره د لاس لرلو او د سې تورونه پرې لګول شوي. دغه کتور نشوي چې د یوې د سیل لارې هڅه کوله چې د عدالت او پرمختګ د ګوند مشر رجب طیب اردوغان حکومت چې په اسلام کې لیکي ریښې لري رانسکور کړي. دا د دې سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. د ناټو دوه سرتیری نن په هلمند ولایت کې د یو افغان په ډزو چې د ملي اردو یونیفورم په ځان کې وو ووژل شول.
ملی اردو سرتیری وو چېرله او اوس د ایصاف او زموږ د خوا روانې دي چې دا موضوع په ګډه سره وپلټي چې دا پېښه څنګه رامنځته شوې ده.
په نورو راپورونو کې د ایران ولسمشر نن په دوشنبه کې د افغانستان په اړه په یو غونډه کې له سیمې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. ترک سوداګر وایي د افغانستان او ترکیې ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه باید تر اوسنۍ اندازې زیاته شي او د مخابراتو وزارت د انټرنیټ د ښو خدماتو لپاره په هیواد کې یو نوې ټکنالوژي معرفي کړي. د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ چې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. ازادي رادیو مزګرانه خبري مجله اوري. په تاجکستان کې د افغانستان په اړه د سیمایز اقتصادي همکاري په اړه په کانفرنس کې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د امریکا پر ضد وینا وکړه. د وینا له پایل سره سم د امریکا یو هیئت چې په دې کانفرنس کې ګډون کړی وو له غونډې څخه ووت. محمود احمدی نژاد وویل په افغانستان کې د ټولو ستونزو اصلي عامل د امریکا د متحدو ایالاتو بهرنۍ پالیسي ده. فرا هیواد د ښاغلي احمدی نژاد د څرګندونو جزئیات وړاندې کوي.
په دوشنبه کې د افغانستان په اړه د سیمیز اقتصادي همکارۍ په کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د ګاونډي هیوادونو مشرانو او د امریکا یو هیئت چې مشري یې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر رابرت بلیک کوي ګډون کړی دی. محمد احمد نژاد د واشنگتن پر خلاف شدید لهن نوی او اوږدې خبرې وکړې. احمد نژاد وویل چې په افغانستان کې د ټولو ناخوالو سبب د ناټو ځواکونو حضور دی.
در کوچاترین زمان ممکن نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند.
بهرنۍ ځواکونه څومره ژر چې ممکنه وي هغومره ژر بې له کومه شرط او مداخله له افغانستان څخه ووځي. دوی باید پرېږدي چې د افغانستان دولت او ملت په بشپړه توګه خپل ملي حاکمیت نافذ کړي. دوی باید مطمئن شي چې د دوی له وتلو سره به د مخدره موادو کاروبار او تروریزم هم پای ته ورسیږي.
احمد نژاد وویل چې د امریکا د پالیسی په خاطر د ناچو او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګل سوي دي او بې ثباتي راغلی ده. که دا پالیسی په همدې ترتیب دوام ولري نو نور به هم د پاکستان او ناچو ترمنځ بې ثباتي دوام ولري. د امریکا پر خلاف د احمد نژاد د سخت وینا په جریان کې د امریکا د هیئت مشر ښاغلی بلیک د کانفرنس له حال څخه ووت. د اجنسونو په وینا تر اوسه د امریکا او ایران ترمنځ حتی په سیمایز کانفرنس کې دا ډول چلند نه و رامنځته سوی. د ایران جمهور رئیس احمدی نژاد په خپله وینا کې وویل امریکا او ناتو باید په خپلو پالیسیو کې تغییر راوړي، ځکه چې اوس هغه وخت تیر سوی دی چې پر نړۍ خپل شرایط تپل. احمد نژاد له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ژر وتلو غوښتنه وکړه. دوی وویل چې په نړۍ کې د ستونزو اصلي ریښه د ناتو د غړو هیوادونو بهرنۍ پالیسي ده. احمد نژاد زیاته کړه دغه هیوادونه غواړي چې استعمار رامنځته کړي. په نړۍ کې ټول مشکلات د ناتو غړو هیوادونو په تیاره بیا د امریکا د پالیسیو له امله رامنځته سوي دي. دوی یعنی د ناتو او امریکا ځواکونه د تروریزم د جګړې په پلمه افغانستان ته داخل سول. دوی تر همدې شعار لاندې غواړي چې هند، چین او روسیه هم تر خپل کنټرول لاندې راولي. د احمد نژاد له وینا څخه وروسته د امریکا د هیات مشر ښاغلی بلیک بیرته د کانفرنس هال ته داخل سو. احمد نژاد په خپله وینا کې د ایران د اټومي پروګرام ته هیڅ اشاره ونه کړه.
په راپور کې مو واوریدل چې نن په دوشنبه کې د افغانستان په اړه په یو جوړ شوي کانفرنس کې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د امریکا ضد څرګندونې وکړې او د ده له څرګندونو سره سم د امریکایي هیئت غړو تالار پریښود ووتل او کله چې د ده وینا پای ته ورسېده بیرته تالار ته راغلل. د ایران د ولسمشر د امریکا ضد څرګندونو په اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد ودیر ساپی نظر و پخت.
گواندی تو به هم یا وزان تا حد لری او حق لری او نور دوستی دی لری سر هم یا حد و حق و اندازه لری. نو افغانستان تا یا کربه وقت پا حیث بانده دا لازمه و او دا او اینده که به هم وی چه دوی دی نریوال و قواتونو یا هیوادو سر دی گواندوی و مخالفتونو زمینه په افغانستان کې دننه برابر نه کی. دا مونږ ته لوی عیب دی، لوی شرم دی. دا سیاست هم نه دی، خارجي سیاست هم نه دی، داخل کې خلک د افغانستان هم په دې حیران دي او خوشحاله نه دي. دې ډول چوپتیا غوره کولو نه او پالیسي درلودلو نه دوی باید خپلو ګاونډیو ته جواب ورکړي او په خپل ځای کې نه وي چې که مخالفت هر نقطې د دنیا کې د هر چا سره خپلو ګټو باعث لري، مونږ پکې غرض نه لرو. دوی پوښو، هغوی پوښو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای و چې د دوشنبه په کنفرانس کې د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد د امریکا ضد څرګندونو په اړه خپل نظر څرګنداوه. زموږ غږله ازادي راډیو اوري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د ناتو په مشرۍ د ایساف ځواکونو او د افغان حکومت چارواکي وایي چې د هیواد په جنوب کې یو افغان سرتیری چې د ملي اردو جامع اغوستې وي دوه برطانوي پوځیان وژلي او په خپله هم وژل شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د قرآن کریم له بې حرمتۍ وروسته دا څوم ځل دی چې بهرني سرتیری د خپلو افغان همکارانو لخوا په نښه کیږي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال حمید مومند په راپور کې.
افغان او ناتو ځواکونه هڅه کوي د هغه پیښې لاملونه روښانه کړي چې پکې ظاهرا د ملي اردو یو سرتیری د هیواد په جنوب کې دوه بهرني پوځیان وژلې دي. دا پیښه د دوشنبه په ورځ په هلمند کې رامنځته شوې او د چارواکو په وینا پکې د ملي اردو هغه سرتیری هم وژل شوی چې په بهرنیو پوځیانو ډزې کړې وې. په کابل کې د ایساف ځواکونو یو وان جسټن براکاف له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د پیښې د ځای او وژل شوو بهرنیو پوځیانو د هویت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې دا بهرنیان د یو کس لخوا چې د ملي اردو یونیفورم یې تنو وژل شوی دی.
An individual wearing an Afghan National Army uniform turned his weapon.
دوی یو کس د افغانستان د ملي اردو یونیفورم په تنو نن د هواد په جنوب کې خپل وسله د ایساف ځواکونو د سرتیرو په لور اړولې او دوه سرتیري وژل دي. دغه حمله کوونکی کس د ائتلافي ځواکونو د سرتیرو په جواب ډزو کې وژل شوی دی. د افغان او ایساف ځواکونو یو ګډ ټیم د دې پیښې په اړه څېړنه کوي او موږ د هغو کسانو کورنۍ ته چې په نننې پیښه کې وژل شوی خپل خواخوږي وړاندې کوو. خو د افغانستان په جنوب کې د ایساف ځنو سرچینو چې د نوم له خودلوې ډډه کوله ویلې دی چې وژل شوي بهرني پوځیان برتانویان وو. له بل لورې په هلمند کې ځایي چارواکو هم تایید کړ چې دا حمله د ملي اردو د یو سرتیري لخوا شوې، خو د پیښې د علت په اړه څه نه دی ویلي. د هلمند والی وان داود احمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پیښه په لشکرګاه کې د پی آر ټی او یا د ولایتي بیرغونې د ډلې د مرکز په دروازه کې شوې. ښاغلی احمدی دا هم وویل چې د پیښې د سرنګوالي په اړه د دوی او د ایساف ځواکونو لخوا په ګډه تحقیقات روان دي.
دا
ملي اردو سرتیره وو چرنه او وس د ایصاف او زموږ د خوا روانې دي چې دا ګر موضوع په ګډه سره وپلتي چې دا پیسې څنګه رامنځته شوی ده آیا کومه تیروتنه وه اوسو یې خاص وو کوم شی وو چې هغه دا پیسې رامنځته شوی ده
په هلمند کې ځینو نور امنیتي چارواکو چې د نوم له خودلو ډډه کوله ویلې دی چې دا پیښه د ملي اردو د سرتیري د تلاشۍ په مهال د یوې لفظي شخړې په پایله کې رامنځته شوې د دې پیښې علت که هر څه وي دا بروسه څرګنده شي خو په افغانستان کې له 2001 میلادي کال را په دې خوا د افغان سرتیرو لخوا د دوی په بهرنیو همکارانو د ډزو 15 پیښې ثبت شوې دي په تېر یو کال او په ځانګړي ډول کلام پاک ته د بهرنیو ځواکونو له سپکاوي وروسته په دې حملو کې زیاتوالی لیدل کېږي او شپږ امریکایي پوځیان کلام پاک ته د سپکاوي د پیښې په غبرګون کې وژل شوي دي
قدرمن اوریدونکو دا وخت د مازدیګر شپږ بجې او 15 دقیقې دی ستاسو پام د نورو راپورونو اوریدو ته راګرځوم د افغانستان د سولې عالي شورا په هیواد کې له وسلوالو مخالفینو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د منځګړتوب رول وبخی رد کړ د بحران نړیوالې ډلې په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره اوسني مذاکرات په دوامدار ډول اوسنی مذاکرات به په هیواد کې دوامداره سوله ټینګ نه شي کړی او ځکه خو دا خبرې اترې باید د ملګرو ملتونو په منځګړتوب وشي خو د سولې عالي شورا وایي چې دوی په خپله کولای شي چې دا چاره ترسره کړي احمد زبیر شمن او په دې اړه تفصیل
د سولې عالي شورا د بحران د نړیوالې ډلې هغه راپور رد کړ چې وایي افغان حکومت د نړیوالو او کورنوي فشارونو له امله په هیواد کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره په یو کمزوري دریس کې دی د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسمیار د دې نظر په ردولو سره وایي چې د دې ډلې مسؤلین له افغانستان او خلکو څخه سمه پیژندګلوي نه لري نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې راپور کې هغه وړاندیز هم رد کړ چې ویلي دي ملګري ملتونه دی په افغانستان کې د سولې د خبرو منځګړیتوب په غاړه واخلي
کشور ما از یک شناخت
دی وای زمون هیواد لیوی ډیری پراخ نړیواله پیژندګلوی څخه برخمن دی له همدې عمله اوسنی شرایط لسو کلونو په خوانیو شرایطو څخه چې د بون لومړی کانفرنس جوړ شو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د حکومت جوړولو ته پام راوړو ډیر توپیر لري نن مونږ ورته اړتیا نه لرو خو همکاري ته اړتیا لرو یعنی نړیوال دوستان مو په ځنګړی توګه ملګری ملتونه کولای شي چې لمون سره همکاري وکړي
مو همکاري وکونان
د بحران د نړیوال ډلې پر راپور کې د دې ډلې د یو چارواکي له قوله راغلی چې د سولې د منځګړی توب لپاره دا سی یو لوري ته اړتیا ده چې د طالبانو افغان حکومت او مخالفو سیاسي ډلو په ګډون ټول خواو ته د منلو وړ وي پر راپور کې راغلی چې د امریکا تر کنټرول لاندې اوسنی مذاکرات به په افغانستان کې دوامدار سوله را نشي وستلای پراپور کې دا اندېښنه هم خوندل شوې چې کله طالبانو سره کوم جوړجاړی رامنځته شي نو ښایي د شمالي تلوالې حزب اسلامي او نورو ډلو له غبرګون سره مخ شي د بحران نړیوالې ډلې په داسې حال کې خپل تازه راپور خپور کړی چې وسلوالو طالبانو د امریکا له متحده ایالاتو سره په قطر کې د سولې د خبرو د ځنډولو خبره کړې ده طالبانو ویلي د خبرې د دې لپاره درولي چې د امریکا متحده ایالاتونو د مذاکراتو د پیل لپاره د دوی غوښتنې نه دي عملي کړې
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري
د افغان ترک د صنعتکارانو ټولنه د افغانستان او ترکیه ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا غوښتنه کوي د دې ټولنې چارواکو نن په کابل کې وویل ترکیه هڅه کوي چې افغانستان سره د سوداګرۍ اړیکې لا پیاوړې کړي تر دې مخکې د افغانستان او ترکیه چارواکو د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ یوې شورا د جوړولو تفاهم هم لاسلیک کړی و زکیه غیاسی نذیر او په دې اړه تفصیل
ترکی سوداګر د افغانستان او ترکیه ترمنځ سوداګري زړه کړور کړه چې اوس مهال 300 میلیون ډالر ترسیږي کافي نه بولی په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو او افغان ترک ترمنځ د صنعتکارانو د ټولنې ترمنځ د دوشنبه پورس چې یو ګډه غونډه جوړه شوې وه د دې ټولنې مسؤلینو ویل باید د افغانستان او ترکیه ترمنځ سوداګریزې اړیکې لا پیاوړې شي د افغان ترک د صنعتکارانو د دې ټولنې سکرټر جنرال مراد اقیوس په دې اړه ویل
د افغانستان او ترکیه ترمنځ سوداګری ته په کتو سره داسې معلومیږي چې د تیرو کلونو په پرتله د ودې په حال کې ده خو دا چې افغانستان او ترکیه ډېرې ښې او پراخه دوستانه اړیکې لري نو بیا دا اندازه کمه ده موږ باید هڅه وکړو چې ترکیه په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې ډېر او ښه ونډه ولري او افغانستان باید په دې برخه کې ښه رول ولوبوي
دا ښاغلی اقیوس په وینا ترکیه اوس مهال په افغانستان کې لا یو میلیارد ډالر زیاته پنګونه کړي چې تر ډیره په ساختماني صنعتي او تعلیمي برخو کې ده. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې دمګړی ترکیه افغانستان ته له 250 میلیون ډالر زیات صادرات لري. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال عتیق الله نصرت وایي
اوس د افغانستان او ترکیه ترمنځ د سوداګرۍ حجم نږدې 300 میلیون ډالر دی چې ډیری صادرات له ترکیه څخه افغانستان ته دي. یعنی 215 میلیون ډالر صادرات د ترکیه افغانستان ته دي او پاتې نور له افغانستان څخه ترکیه ته دي.
د افغان ترک د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکو کې د ټولنې لخوا دوهم نړیوال نندارتون جوړ شي. د افغان ترک د صنعتکارانو د ټولنې سکرتر جنرال په وینا دا ډول نندارتونونه کولای شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري لا وغوړوي. دغه نندارتون چې ټاکل شوی د روانې میاشتې له 14 تر 16 نیټې جوړ شي د دواړو هیوادونو بیلابیل توکي لکه غالۍ او الکترونیکی وسایل به پکې نندارې ته وړاندې شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې وګورئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org زموږ د انټرنیټ پانه پته ده. په افغانستان کې د اتصالاتو مخابراتي شبکې په خپلو فعالیتونو کې د 3G په نامه یو نوی سیستم ځای پر ځای کړی. د اتصالاتو د مخابراتي شبکې د بازار موندنې د چارو مشر نن په دې مناسبت په یو جوړه شوې غونډه کې وویل دا سیستم به افغانانو ته د هر ډول تصویری او صوتی خدماتو په چټکولو کې مرسته وکړي. د مخابراتو وزارت وایي هڅه کوي چې دا سیستم ډیر ژر په هیواد کې دود شي. خان محمد سین د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د اتصالاتو مخابراتي شبکه لومړی شبکه ده چې د دوشنبه په ورځ په خپل مخابراتي نظام کې د 3G د سیستم فعالول اعلان کړل. د مخابراتو وزارت د اترا د ادارې مشر انجینیر خیر محمد فیضی آزادی رادیو ته وویل د 3G سیستم د لوړ کیفیت لرونکي او پرمختللي مخابراتي ټکنالوژي ده چې د چټک انټرنیټ له خدماتو به خلک ګټه پورته کړي. د هیله او خو ده چې د هیواد د مخابراتو په مارکیټ کې ټول شامل مخابراتي شبکې بلګه موده کې د دې ډول سیستم لرونکي شي.
ای اولین شرکت بود چې پیش قدم شوت او جواز
د موبایل دا لومړی شرکت د چګامې پورته کړ او د G3 جواز یې واخیست. نور شبکې هم چمتو شوي چې پراتونکو ورځو کې د دې ټکنالوژي جواز واخلي. په دې سیستم کې چټک انټرنیټ، د اډیوي او ویډیوي مطالبه او تصویرونو آسان لیکدول شامل دي. دا سیستم به په دې برخه کې هم د هوادوالو اړتیا او غوښتنې پوره کړي. د اتصالاتو په مخابراتي شبکه کې د 3G ټکنالوژي د فعالولو په مناسبت په همدې ورځ په کابل کې یو ناسته هم ترتیب شوې وه. د دې شرکت د بازار موندنې د چارو مشر یاسر ابوالعمائم د اتصالاتو په مخابراتي شبکه کې د نوې ټکنالوژۍ د ځای پر ځای کېدو په حق له وویل د موبایل تیرونه مو د دې لیسنس واخیست او نن په کمرشل سیستم فعالو. د دې د انټرنیټ ساره په افغانستان کې نشته. لدی لارې په اسانۍ سره کولای شي چې د خپل خوخي او ضرورت وړ مواد له یوټیوب، فیسبوک، ګوګل او همدارنګه له نورو ویب سایټونو څخه په چټکۍ او اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. نن سبا په افغانستان کې شپږ مخابراتي شبکې او د انټرنیټ په لزګونو شرکتونه فعال دي، خو ځینې خلک یې له خدماتو راضي نه ښکاري. دوی وایي اوس هم د مخابراتي شبکو په خدماتو کې ځینې ستونزې شته او بله دا چې ترمنځ یې داسې رقابت نه دی رامنځته شوی چې د خدماتو پر بیو د اغیز وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پام کې لري چې سږکال په سلو کې 15 خپل پراختیايي بودیجه ولګوي. د دې وزارت وایاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د 1990 یعنی تیر لمریز کال په پراختیايي بودیجه یې نونس مهمې پروژې عملي کړې دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریالې زکیه غیاسي د کورنیو چارو وزارت له وایاند سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې د تیر کال د پراختیايي بودیجې د اندازې او د بودیجې د مصرف په اړه پوښتنه ورڅخه کړې.
د یو زرو درې سو نویم کال زمونږ انکشافي بودیجه تقریبا 210 میلیونه ته منظور شوی و چې مونږ وتوانی تقریبا د دې بودیجې 55% مصرف کو او د پروژې په چوکاټ کې مونږ تقریبا 19 انکشافي پروژې چې عبارت د تاسیسات جوړول دي د افغانستان په پولیسو کې په مصرف رسو.
دغه تاسو دغه پروژو نه یادونه وکړه د 19 پروژې آیا د تکمیل شوې په دې موده کې؟
بلې، مونږ په دغه تیر کال کې 19 پروژې تکمیل کړې. په دې پروژو کې د تیلو د ذخایرو جوړول او هغه تاسیسات چې د پولیس لپاره ضرورت و مونږ مصرف کړي او دا پروژې عملي سولې.
صدق صاحب، ستاسو پلان څونه څه و چې په 1990 کال کې به تاسو خپل انکشافي یا پراختیايي بودیجه څومره مصرف کړي او د دغه بودیجې د ډېر نه مصرف لامل تاسو په څه کې وي؟
مونږ پیشبیني کوئ چې شاید مونږ ونسو کولای چې 100% یا سل په سله کې دا بودیجه مصرف ته ورسو. د دې خاطر چې مختلف عوامل شته، امکانات نه لري، تخنیکي د نگانه چې یو نهادي خپل پروژې سل په سله مصرف په مصرف ورسېږي. د دې خاطر چې تاسو وخت پلان کوئ نو همیشه ارزو دی په پلان د پلان په پروسه کې چې تاسو غواړئ ډېر پروژې شامل کړئ. دا یو ارزو، یو خواست، یو ضرورت پر اساس هم کېږي. خو بیا نور عوامل شته لکه اداري عوامل، د مصارف پروسس عوامل او د بودیجې نه وخت رسیدل. دغه عوامل دي چې بیا یو کراسي او خنډ دي او نه کولی شئ تاسو سات په سله کې خپل هغه بودیجه مصرف ته ورسوئ.
صدق صاحب، یو شمېر کارپوهان داسې انتقادونه کوي چې ستاسو د بودیجې د نه مصرف یو د ډېر نه مصرف یو لامل دا دی چې تاسو یعنی منظم پلانونه نه لرئ، مخکې له مخکې پلان ورته جوړ کړئ. تاسو په دې غره باندې د دې په اړه څه وایاست؟
دا خو زاړه نظریات دي، د دوی نظریات باید تغییر وکړي. نن پخوا هو پخوا مشکلات وو، هغه ضروري ظرفیتونه چې باید یو پروژه سل په سله باید عملي شي هغه نه و. خو مونږ په دغه تیر کال کې ډېر تمرکز د توجه مو پر دا وکړئ چې تر څو چې خپل هغه پلان ګذاري ظرفیتونه لوړ کړو، هغه ته انکشاف ورکړو او خپل لوجستیکي بخش تقویه کړو، خپل تدارکات بخش او تامینات بخش ته ښه توجه وکړو. دا نظر کوئ چې هېڅ ظرفیت نشته، دا به ډېر زوړ نظری. دغه ظرفیتونه ورځ په ورځ زیاتېږي او نشم ویلی چې 100% ظرفیت شته.
ستاسو یعنی وړاندوینه څه وه چې که چیرې دغه بودیجې پر وړاندې دغه انکشافي بودیجې پر وړاندې ستاسو کومې ستونزې یادې کړئ؟ که دغه ستونزې نه وای تاسو به څومره توانېدلي وای چې خپله بودیجه 100% مصرف؟
زمونږ پیشبیني دا و چې مونږ کېدای شوای په تېر کال کې 83% پورې دا خپل هغه انکشافي بودیجه مصرف ته ورسو. خو متاسفانه ځینې اداري عوامل او ځینې نور مسایل و چې د دې تاخیر او د نه مصرفېدو عامل سوی دی. خو زمونږ پیشبیني دا و خو په راتلونکي کار کې په دغه کال کې چې مونږ و تاسو نه یاست اوس، زمونږ پیشبیني دا تر 80-85% پورې مونږ به په دې وتوانېږو چې خپل انکشافي بودیجه مصرف ته ورسو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په را روان کال کې د کورنیو چارو وزارت د 15-80% بودیجې د مصرف ژمنه کوله. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د دې خپرونې وروستي راپور ته. د امریکا ولسمشر د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې د اټومي وسلو پاړه په نړیواله سرمشریزه کې له روسیې سره یو ځای د اټومي وسلو د کمولو ژمنه وکړه. براک اوباما وویل په راتلونکي مې میاشت کې به له خپل روسي سیال سره په کتنه کې د ستراتیژیکو اټومي سروکو، تکتیکي وسلو او دفاعي توغندیو د کمولو په باب خبرې وکړي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
ولسمشر براک اوباما له روسیې سره د اټومي وسلو د کمولو د موضوع د تعقیبولو ژمنه کړې او ایران او شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې چې نړۍ نور د اټومي وسلو د پراختیا تحمل نه لري. جمهور رئیس اوباما دا څرګندونه د دوشنبه په ورځ د جنوبي کوریا په پایتخت سیول کې د اټومي وسلو پړه نړیواله سرمشریزه ته چې د 500 هیوادونو مشرانو او مقاماتو پکې برخه اخیستې وه وکړې. نوموړي ویل ډاډمن دی چې له روسیې سره د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون وروسته به دواړه هیوادونه د خپلو اټومي وسلو د لا نور کمښت پړه موافقې ته ورسیږي. د متحده ایالاتو ولسمشر زیاته کړه چې په راتلونکي مئی میاشت کې به له خپل روسي سیال سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو اټومي سروکو او تکتیکي وسلو د کمولو په باب خبرې وکړي.
په راتلونکي کې به موږ د هغو ګامونو په لړ کې چې مخکې مو نه دي پورته کړي په دوامداره توګه له روسیې سره نه یوازې د اټومي سروکو او تکتیکي وسلو بلکې د ذخیره شویو اټومي وسلو د کمولو په اړه خبرې وکړو. زه په راتلونکي مه میاشت کې کله چې د روسیې له راتلونکي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګورم، په دې اړه خبرو ته سترګې په لار یم.
په سیول کې د اټومي وسلو په اړه د سرمشري د خبرو اصلي موضوع اټومي وسلو ته د ترورستانو د لاسرسي مخنیوی کول دي. د جنوبي کوریا مقاماتو ویلي تمه ده چې د دې سرمشري په څنډو کې به د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو په اړه هم خبرې ترسره شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه ولسمشر اوباما ویلي دي چې د دې ستونزې د ډیپلوماتیک حل وخت کم پاتې دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. سلیمان د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې بې کیفیته او تاریخ تیر شو درملو افغانان له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. له تجارانو ورونو نه هیله لرم چې نور داسې